پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبدیم تاسو ډیرو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری السلام علیکم د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دوی مجپا استولې ده د دغه وزارت ویاند ارن دامباګ چې په خپل ټویټر لیکلی چې 2018 غنم د امرتسر له اتاري بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي باګ چې ویلي دا 2018 غنم له افغانانو سره د هند د 50,000 غنمو د مرستې یوه برخه ده تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړۍ جوپه چې 2,500 تنه وه د فبروري په 26مه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلې وه طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقي شخ پورته کېده په اسد آباد کې د روغتون یوه ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې درې ټپیان ورول شوي وو چې وایي سا ورکړې ده طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر پر خلکو ډزې کړې افغان خبریال او فعال زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شذو پولیسکرا غلې ده ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوره شذو نمونه واکسونه خبره کړې دي زهرا جویا چې د طالبانو لوي بیا واکمنې دوه وروسته بریتانیا ته تللې له رخصانه میډیا سره د کار په خاطر د ټایم مجلې د غوره شذو پولیسکرا وستې هغه د رخصانه میډیا لاري د افغان میرمنو په وضعیت باندې راپورونه او ویډیوګانې خپروي د ټایم مجلې د غوره شذو پولیس کې د بشري حقوقو وتلې مدافع عامل کلونی او جننوري شذې هم شامل دي د اوکراین مرستندوی ځواکونو یو سات مخکې تایید کړ چې دغه یو تر ټولو پستر اټومي بټۍ کې لګیدلې و بل دې چې چاته مرجوب لا واړوي مرشوي دي په همدې حال کې د اټومي نشي نړیواله ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپوریژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی رسولی په ننګرهار کې پرون د نرګسګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د شعر ازوی لپاره کار وکړي ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د امریکا متحده ایالاتونو نوې هڅه پیل کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقوق اعاده شي په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د نږدې سلو سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو استازي وایي چې نړیوال بانک پیسې ګرځولې دي په لغمان کې د خیبر نوښت په نوم وی لس کلنې خصوصي راډیو خپل فعالیت ودراوه یو شمېر نور مطالب او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په راتلونکي وساعت کې لاسو د راډیو اورېدل شي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نشلی چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دیاړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصیل د اسمت سروان پرپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم ښځې له ټولنیز ژونده محرومې نه کړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي اغلی امیری چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په آنلاین باندې خبري کولې وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده آغلی امیری دا هم بویل گن اسلامی هیوادونه پا افغانستان که سفارتونه لری او لطالبانو سر تعامل لری. حقوی پا حکومت که دا سیاسی و قومی دلو دا شامل دو دفاع کوی خود شزو پا را دیرچه نوی. امیری وای چه لی اسلامی هیوادونو سر پا خبرو که حقوی تا ویلی چه طالبانو تا پا حکومت که دا شزو دا گرون یادوانه هم وکوی. طالبانو لواق تر لاسه کول وروسته پو هنتونونا و دنجونو شوانزی بند کرل خو پو وروستهیو که پا یوش میرو ولایتونو که انجونو تا اجازه ورکه چه لش پشم طولکی پورت از دکلو تا دوام ورکی خو ولدی سره سره لا هم اکثر شزو تا اجازه نده ورکره چه دولتی ادارو تا حاضر شی.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه؟ راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې هم اوریدل شي. په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه دا ورکړي. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان د افغانستان بندیزونه دې لرې شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. نور تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بریتانیا صدراعظم د 2.8 میلیون پاوند ژمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسئلې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکراینی کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې همداسې ټکنۍ وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې همداراز ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتو لګیدلي بندیزونه واخیستل شي. بدیزونه سبب شوی چې د افغانستان بانکي سیستم له خنډونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو په رسیدو کې ستونزې جوړې شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لورې په تمویلیدونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کېږي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادې کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکوي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همداراز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او دې رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلي چې په افغانستان کې په روان مالي کال کې 216 میلیون پاوند د خپلو شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشلی دي او د اوکراین لپاره هم د 240 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده.
بل لور ته یونیسف ویلی دی چې د هغو پیسو چې دې ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وې یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل د مرسل سازی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنجشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خپره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالر ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د سکال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,415,515 له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8,000,000 تر 15 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 14 ورځې دوام وکړ خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسینران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,01,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
په افغانستان کې د نړۍ سلو سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید د جمهوري نظام له سقوط مخکې د ملي دسترخوان لپاره د عامه پوهاوي د اعلاناتو پیسې ورکړي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال دغه شان د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د بېلابېلو جوازونو مالیات یې معاف کړي، ځکه د دوی په خبره اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره 1,000,000,000 ورکوي، په افغانستان کې د 2 سیمه ایزو راډیوګانو او ټلویزیونونو استازي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوري نظام له سقوط وړاندې د ملي درستخان لپاره د مپوهوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی د پنځمې پورس په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال له مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اګست میاشتې پورې د نړیوال بانک د ملي درستخان پروژې د مپوهوي اعلانات خپاره کړي، خو 15,000,000 افغاني حق زحمه نه ده ورکړل شوی. دغه کانفرنس یو تنظیموونکی او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د همغږي مسول متي الله سرور ازادي راډیو ته وویل
د 2 په ټول افغانستان کې د محلي راډیوګانې او محلي ټلویزیونونه وو چې له نړیوال بانک څخه د سرخان ملي البته پروژه چې واغه د عامه پوهاوی پروګرام یې اخیستی وو چې دوی تقریبا په شپږو میاشتو جریان کې نشته د جمهوریت حکومت له پرځیدو سره نړیوال بانک کارونه متوقف کړ. زموږ خاص د دغه غونډه کې د نړیوال بانک څخه دا وو چې حداقل د رسنۍ پیسې خو دې ورکي.
دی وايي په دې خبري کانفرنس کې د غشاند طالبانو له حکومت هم غوښتنه وشوه چې سیمه ایزو رسنۍ ته تیر مالیات معاف کړي. دی وايي د طالبانو حکومت له ټولو رسنۍ غوښتنه کړې چې د مخابراتو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت جوازونه نه وکړي او د غشاند مالیه وزارت تخپل مالیات تحویل کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي له مسؤولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو په اړه د رسنیو د استازو غوښتنه شریکه کړي.
ستونزې ته باندې حکومت هم ستونزې لري اقتصادي پلان او د موږ د مشترک ستونزه ده د حل لپاره لارې چارې لټو، خو به هم څومره سي گنجائش وي او ممکن وي هغه هټ کې به ان شاء الله موږ هغه د دې غوړه سوتر مسؤلین او غوړه سي دوی ته سہولتونه چانس.
د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر سخت اغیزمنې شوې او ډیروی د مالی ستونزو له امله رسنۍ فعالیتونه درولي. وروستۍ بیلګې په لغمان کې د خبر نوښت په نوم سیمه ایز راډیو د چیت فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د بیپولي خبريالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤل رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له 1500 رسنۍ 268 د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوې دي.
په لغمان کې د خبر نوښت په نوم خصوصي راډیو لاس کاله فعالیت وکړ. د دغه راډیو د مسؤلانو په خبره راډیو د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له کبله تړلې ده. دا راډیو د لغمان په مرکز مهترلام کې فعال و. نور په دې راپور کې.
د تړل شوی خبر نوښت راډیو مسؤل مدیر کیهان احمد زین چهارشنبه د کپ په 11 ازادي راډیو ته وویل چې خبر نوښت راډیو د خپل 22 کارکونکو په ملتیا شاوخوا لس کاله بریالی مزل وکړ، خو په دې وروستۍ شپږ میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و.
خیبر نوښت راډیو په لغمان کې لس کلو راهیسې فعالیت درلود چې په بیلابیلو برخو لکه سیاسي، تفریحی، اطلاعاتی، ټولنیز، اجتماعي، ادبی، کلتوري په بیلابیلو برخو کې یعنی څه چې د ولس غوښتنه وه د ولس د غوښتنې مطابق مو نشرات پر مخ وړل او دغه پالیسي مو پر مخ وړله. نو د یو لړ ستونزو او اقتصادي ستونزو له امله مو د راډیو نشرات په ټپه درېدلې دي.
د خیبر نوښت راډیو د مسؤلانو په خبره له پیله ورسره په نشراتي او اداري برخو کې 22 تنو کارکونکو فعالیت درلود چې په دوی کې 13 نارینه او 4 ښځینه کارکونکي وي چې دمګړې په کور ناستي. هاخوا په ختیځ کې د رسنۍ او د ملاتړ یو شمیر ټولنې د غډول خبرونه رسنیز ډګر ته ټکان ورکوونکي بولي او راتلونکي ته اندېښمن دي. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر نوښت راډیو په څیر نورو رسنۍ وهم چې خپل کارکونکو ته تنخواوي نشوي ورکولای خپل رسنیز فعالیتونه درولې دي.
شپږ میاشتو رئیس چې نظام جمهوری نظام سقوط کړی، طالبان واک ته رسیدلی دي، دوی خپلو همکارانو ته معاشات نه ورکړي او خپل لګښتونه یې هم نشو پوره کولی، نو ځکه یې خپلې خپرونې بندې کړې.
د خیبر نوخت راډیو تړل کېدل په داسې حال کې دي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو لمخې د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله تر دې دمه په ختیځ زون کې ټول ټال او راډیوګانو خپل فعالیتونه درولي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین جګړه دوهمې اونۍ ته داخله شوې ده. په دې جګړې کې یو نوی تحول دا دی چې د زاپاروژا اټومي بټۍ باندې بریچ شوی دی او نړیوالې اندېښمن کړي دي. په دې اړه تازه جزئیات له اسمت څارون نخل.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې د دغه هیواد تر ټولو په ستر اتمي بټۍ کې لګېدلې اور بیلې دي چې چاته مرجوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اتمي انرژۍ نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اتمي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اتمي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباریو او ډزو له کبله اور لګېدلی. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیر شپه وویل چې د دې اتمي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اتمي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمبارۍ له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اتمي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژۍ وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشنه ویني چې د اتمي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اتمی بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اتمی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژونکي نو پریشي چې په برېښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکراین ولسمشر اولیدمیر زیلنسکي نن سهار مسکو تورن کړ چې اتمی ترور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبیل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اتمي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
بریتانیا د زاپروژا پر اتمي بټۍ د برید له امله د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بلور ته د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن، د بریتانیا صدر اعظم او د کاناډا مشرانو له نړیوالو غوښتنې سره په دې برخه کې محتاطانه ګامونه واخلي او د زاپروژا د بټۍ په ارتباط د اوکراین چارواکو ویلي دي چې دا د ټولې اروپا امنیت تهدیدوي که چېرته دا بټۍ خراب شي. لکه دوی مثال ورکړی دی لکه څرنګه چې په 1986 کال کې د چرنوبل په اټومي بټۍ کې ستونزې را پیدا شوې وې. که چېرته په دې اټومي بټۍ کې ستونزې رامنځته شي دا تر چرنوبل لوی اټومي بټۍ ده، نو ممکن په ډېرې اروپا باندې منفي تاثیرات وکړي. د اوکراین د جګړې په ارتباط د افغانانو حال دا دی چې په پولنډ کې د افغانستان سفیر طاهر قادری ویلي دي تر اوسه پورې له اوکراین څخه نږدې 2000 افغانان پولنډ ته ورغلي دي. ښاغلي قادری ازادي راډیو ته وویل چې له اوکراین څخه د راتلونکو افغانانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د تېرې اونۍ د پنجشنبې له ورځې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 1 میلیون زیات خلک له اوکراینه کډول شوي دي او داسې ویل کیږي چې د اوکراین دننه هم د هغو بې ځایه شویو خلکو شمیر تر 1 میلیون پورې رسېدلی دی چې د جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي دي او نورو سیمو ته رسېدلی دي. د اوکراین د جګړې تازه حال تر اوسه پورې یوازې 1000 روسانو نیولی دی او جګړه روانه ده او په د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف باندې تېره شپه درنه بمباري شوې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 ملکیان پکې وژل شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې ولې شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لر.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او ترڅنګ یې د موټرو بیې هم راټیټ شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو له امله یې د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
موټر فروشي وخت کې تولت احمد موټر فروشي وضع بسیار خراب است، کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې دوی لکونه ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلي دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خرابه ده. څوک نشته چې خرید فروش وکړي. هر موټر مونږ دا اوس 5000 ډالر یو موټر اخیستی، په 4000 ډالر څوک نه اخلي، په 2000 ډالر موټر اخیستی دي، په 1000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د مانه به ضعیفه خلک په کوم حالت قرار ولیدل.
15 کلن متی الله چې له 10 کالو راهیسې د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې پخوا یې هر اونۍ یو موټر خرڅوه خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کېږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډېر تفاوت تللی دی. موټرې ارزانه شوي دي، بل کاروبار نشته دی. نو څه ستونزې دا دي چې موږ اوس فعلا کاروبار نشته دی، ناستې نه توکل پخ دی او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي، چې کاروبار غریبي نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای داسې پیسې دغه خلکو بانګو کې دي، زیاتره پیسې بند دي. نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاس یې ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټرې په تاوان ورکوي، څوک یې نه اخلي. اسلامي امارات باید دغه بانګونه خوشي کړي، د خلکو مشکلاتونه رفع سي، کاروبار خوش سي. اوس مثال که څوک پیسې لري بس د هغوی وضعیت ښه ده، که څوک نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدره دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان اوسنی حاکم نظام د روان حالت بدلون په اړه هڅې ونه کړي او دغه راز له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نه کړي نو ښایي په هیواد کې د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخه او لویه شي او له امله به یې زیات شمېر خلک له هیواد څخه ووځي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوي چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرنې ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسداباد، اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتره اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د ښاغلي حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به اوبه نه ضایع کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالي ستونزې هم هوارې شي. هغه وایي په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وایي کوښښ کوي چې د کرنې برخې ته وده ورکړي او په یاد ولایت کې شاړې او للمي ځمکې د سیند پر اوبو خړوبې کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سیند تا تر څنګ زیات للمی او نور ازمکی وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبول لپاره کوم عملی او کوټلې قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل، خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غوندې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې په سرلۍ را روان دي او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پریښودې له اوکراین سره مرسته کولای شوي. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پریښودې اوکراین ته ورکړې وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوې وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامي مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 85 میلیون ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات یې تر شا پریښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 45 بلک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
د کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې دا دی چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدیه نسته. دا زما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدیه راوي او موږ به شي پازاب پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګیر د شي تخیر دغه ټلیفون نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکي پورې وي او ازادي راډیو تر ورپور چارواکي پر ورسي نو ډېر به مننه جن وکم.
زاله کوم ګرانی به خو لا که په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په جان شولو د ډوډۍ له ولا کلرو د ماسان ډوډۍ چې یې خوري دا وڅال دی په جمر کې د قران دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځي خوري د موټران او خلک خلک یې خوري د خدای ریدي دا وڅ ټا کړ راي لاس یې په جمن
اصل باندې ما د ننګرهار په دایته سره تماس کېما اورورا د اسلامي اماراتونو وختنه زمونږ دغه د چورورا په آتاه په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ جې کې خبره نشته ازادي دا مګم نن هم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را تواس خدای کې او ما ورته ویلې والي وړې خبرې مې کوي چې سبق به درکوم. یعنی موږ افغانان څه په ګناخته څه څه ګنام کړی دی چې دومره ظلم ما د خدای راوسته ده. دا سره کوم اسلامي امارات د چې دا کارونه کوي دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی، یاد دی اسلامي امارات بیرغ د چې دا کار کوي. دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی. ډیر خفه کیږي په دې کار چې موږ سره دا کار کوي. خپل شخصي موټر کې زناسته ما نو زما بیرغ یې واغسته وشتو.